ځکه علما وایي چې څوک د الله تعالی بندګي نه کوي نو لازمی طور د شیطان کوي. نو لازمی طور بندګي هغه د شیطان کوي، ځکه چې په دنیا کې یو کس هم داسې نه دی چې هغه وایي چې زه د هیچ چا هم عبادت نه کوم، که د الله نه کوي نو د شیطان کوي. چې څوک د دین طرف ته د سره راغلی نه وي او نه ورته سوپته وي، نو د هغو هېڅ پروا نه وي چې دین څه شی دی، هغه هم بیا د کفر پورې ورسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم جان دی، په دې دور کې چې څوک یهودی دی او یا عیسائی دی او هغو ته زما پیغام رسیدلی وي او د هغو او د هغه څیز سره د کوم سره چې زه رالېږلی شوی یم ایمان نه راوړي او په دې حال کې هغه مړ شي، لازمن هغه د دوزخیانو نه دی، هغو له ضروري ده چې دې طرف ته راشي. نو داسې سیزونه دي، دا علما شمارلی دي چې دا نواقض اسلام دي، چې څوک هم د اسلام نه بغیر د دې دنیا نه لاړو نو هغه به په اور کې داخليږي. او زمونږ دا خیال دی چې اسلام ته راتلل او په دې کې داخلېدل ولې د دې به هیڅ قانون نه وي، هیڅ قاعده به نه وي، چې صرف مسلمانانو نو هغه چې مونږ مسلمانان یو نو بس دغه پوره ده او نور د څه ضرورت نشته. نو دا نعمت ملاویږي د لا اله الا الله د ویلو سره، او د دې نعمت دوره کېدو تعلق د څه سره دی؟ چې بنده داسې قول یا داسې فعل یا داسې عقیده یا داسې رویه اختیار کړي چې هغه د لا اله الا الله کلمه ماتوي. او هغه دا لس سیزونه دي، د نواقض اسلام دي. دا لس سیزونه څه دي؟ دا نواقض اسلام دي. د هر ګنا ته نه وایي، تر دې چې کبیره ګناهونو ته هم نواقض اسلام نه دی ویلی شوی. نو ضروری ده زمونږ دپاره چې مونږ په دې باندې خپل ځانونه پوه کړو، د داسې خلکو اتباع کول او په هغوی پسې تلل څوک چې ظالمان دي او د حق سره دشمني کوي، عناد کوي، حق هغوی ته بد ښکاري، په حق پورې خاندي هغوی، ځکه چې د هغوی په زړونو کې نفرت دی. نو د هغوی اتباع چرته هم مه کوئ، په هغوی پسې مه ځئ، ځکه چې دا هم د نواقض اسلام نه دي. واتبعوا فی هذه الدنیا لعنة ویوم القیامة. نو ولګولی شو په هغوی پسې لعنت په دې دنیا کې او په ورځ د قیامت هم. په قوم عاد پسې لعنت ولګېدو. لعنت سوی ذلت او رسوایی، خوار او ذلیل جوړ شول، او د الله د رحمت نه لرې کېدل. چې کله د الله رحمت وي نو بیا بنده خوار او زار نه وي، او رسوایی وي د هغو دپاره. الا بعدا لعاد قوم هود. خبردار چې بې شکه عاد انکار کړی و. د خپل رب نه. او مونږ ته خو دا لویه خبره نه ښکاري. مونږ وایو چې زه خیر دی، که د الله نه انکار کوي نو ښه کارونه خو کوي هغوی، که نه نه. چې څوک د الله نه انکار کوي او چې هغه د دې دنیا نه په دې حال کې لاړ شي نو په هغوی باندې لعنت دی. په کافرانو باندې الله تعالی لعنت کړی دی، هغوی د الله د رحمت نه لرې دي. الا بعدا لعاد قوم هود. خبردار، لریواله دی، لعنت دی د قوم عاد دپاره چې د هود علیه السلام قوم و. دوی لرې شوي دي د الله د رحمت نه. په دنیا کې هم د دوی انجام ډیر بد و، او په آخرت کې د دوی دپاره لعنت دی. و الى ثمود اخاهم صالحا. او طرف ته د ثمود د هغوی ورور صالح علیه السلام ولېږو. الله تعالی فرمایي چې مونږ صالح علیه السلام ولېږو د ثمود والو طرف ته. قال یا قوم اعبدوا الله. هغو هم وي چې ای زما قومه، د یو الله عبادت کوئ. اوس خو درته د عبادت پته ولګې ده چې عبادت چې په عبادت کې څه څه راځي، اطاعت، سجده، محبت، دعا، نظر، نیاز، دا ټول د عبادت کمپوننټس دي، اجزا دي. ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره څوک اله او اله څوک وي. د چا چې عبادت کېږي نو بل د چا عبادت مه کوئ سیبای داغونه. د الله نه سوا بل اله نشته، معبود نشته، د عبادت لایق نشته. مونږ وایو لا اله، نشته څوک اله الا الله سوای د الله نه. دا کلمه ده، دا د هغه پیغمبرانو هم پیغام و او زمونږ دپاره هم دغه یو پیغام دی خلکو ته. هغه کلمه ښیي انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، چا چې آباد کړی تاسو د ځمکې نه. د الله عبادت مونږ ولې کوو؟ ځکه چې هغه مونږ پیدا کړي یو. چې څوک پیدا کولو والی دی، چې څوک خالق دی، نو هغه مالک هم دی، نو بیا عبادت هم د هغو په کار دی. دا ډیره اسانه خبره ده، بله درېمه خبره نشته. او دی چې و نو د دې قوم سمود د کلي هجر نه و. هجر ګټو او کاڼو ته وایي. هغوی هم کاڼي تراشلي وو، غونونه یې تراشلي وو، کنلی وو او کورونه یې جوړ کړي وو. او نن هم تاسو لیدی شئ د نن ورځې پورې هلته سیزونه جوړوي. د ننه د هغوی بازارونه دي، د هغوی کورونه او کاروبارونه دي. او دې قوم ته عادیسانی هم ویلی شي. دوی هم ډېره ترقي کړې وه. د دوی په باره کې الله تعالی وفرمایل واستعمر فیها، دوی یې په ځمکه کې آباد کړل. نن خو دومره ټکنالوجي ده، مشینري ده، که دا کرینز نه وي نو د دې نه بغیر به څنګه غرونه بنده کنی. او د هغوی سره څه وو؟ هغوی ډېر طاقتور وو او خپل ځان ورته ډېر قوت والا ښکارېدو. د هغوی خیال وو چې ګنې قوم عاد هوا تباه کړې وو، مونږ خو به په کورونو کې پټ شو. لیکن دوی ته دا پته نه وه چې ګنې هغوی د خپل عمل په وجه تباه شوي وو. د هغوی غلطې عقیدې وې او د هغې غلطې عقیدو په وجه هغوی تباه شوي وو چې د هغې اصلاح وکړي. نن هم چې کله خلک زلزله ویني نو آینده بیا هغوی داسې عمارتونه جوړوي چې هغه د زلزلې سره نه خوځېږي. لیکن هغوی دا سوچ نه کوي چې دا زلزله ولې راځي. آیا د هغوی په اعمال کې داسې څه وو چې الله هغوی نه و خوښ؟ ځکه چې هر څه د الله سبحانه وتعالی د اذن سره کېږي. څه داسې کارونه وو چې هغوی کول چې هغه مونږ پرېږدو؟ لیکن غټ غټ انټلیکچوئل سکینی، یعنی هغه خلک چې ډېر ځان ته سوایي، یعنی چې علم ورسره ډېر وي، او هغوی بیا احتیاطي تدبیرونه جوړوي. که سونامی راځي یا زلزلې راځي نو د هغې دپاره داسې انتظام پکار دی. لیکن دا سوچ څوک نه کوي چې دا سونامی ولې راځي. نو هغوی هم د احتیاط په وجه داسې مضبوط کورونه جوړ کړل چې په دې کې به مونږ پټیږو او هغوی له هم الله تعالی ډیر نعمتونه ورکړي وو. ډیر په ښه طریقې سره یې هغوی آباد کړي وو. د هغوی خوراک سکاک د ضرورت چې څومره هم سامانونه وو هر څه یې ولا ورکړي وو. نو صالح علیه السلام ورته وایي چې الله تعالی تاسو پیدا کړی، هغه تاسو دلته آباد کړی، فاستغفروه، نو د هغو نه بخښنه غواړئ. ثم توبو الیه، او هغو طرف ته توبه کړئ، هغو ته واپس شئ. ان ربی قریب مجیب، ستاسو رب قریب یعنی نزدې دی او مجیب هم دی. سبحان الله، دا د الله تعالی دومره ښکلي نومونه دي. د قریب په باره کې مخکې مونږ ویلي دي و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، چې کله زما بندیان زما په باره کې پوښتنه وکړي نو زه قریب یم، زه نږدې یم. داسې نه دي ویلی شوي چې کله زما متقی بندیان تپوس وکړي زما په باره کې نو زه هغوی ته نږدې یم، بلکې اوی فرمایل چې زه خپلو بندیانو ته ډېر قریب یم، نږدې یم. د الله چې څومره هم بندیان دي، نو الله تعالی هغوی ته ډېر نږدې دی. هغه څومره نږدې دی؟ په سورت قاف کې راځي، په آیت نمبر 16 کې، ونحن اقرب الیه من حبل الورید. مونږ خو تاسو ته د شیرګ نه هم زیات نږدې یو. دومره نږدې خو څوک کېدی نه شي چې د هغو د رګونو نه بنده ته څوک نږدې شي. او انسان نورو خلکو ته ډېر نږدې وي، الله پرېږدي، لیکن هغه دا سوچ نه کوي چې الله ما ته څومره نږدې دی. یو شاعر وایي چې زه ستاسو نه لري لاړ شم د خپلو غفلتونو په وجه او د خپلو نافرمانو په وجه، لیکن ته ما ته نږدې یې، د شاعرګ نه هم زیات نږدې یې. نو بنده د الله نه لري ځي، الله لري نه ځي، هغه نږدې وي. نو هغه مونږ ته وایي چې زه تاسو ته نږدې یم، حالانکه هغه په عرش باندې دی. بیا هم هغه دومره نږدې دی چې د بنده د زړه د هر دړکن چې د بنده د زړه په هر دړکن هغه خبر دی، هغه اوري. د بنده د زړه درزیدل د هغو د خیالونو نه هغه خبر دی. د بنده په هر اوښکه هغه خبر وي. د هغو د هرې پریشانۍ علم وي هغو ته. د هغو په هر غم هغه خبر دی. او هر بنده ته یو شان موقع ده هغو ته د نږدې کېدو، که هغه بادشاه وي، که هغه فقیر وي، که هغه امیر وي او که غریب وي، که سړی وي او که ښځه وي، که ځوان وي او که بوډا وي، ټول هغو ته نږدې کېدی شي. دا ټول قرآن الله تعالی ته بنده نږدې کوي. الله بنده را غواړي چې ای زما بنده، زما خواله راشه، ما ته نږدې شه. او انسان چې دی، نو هغه الله پرېږدي. نو کوم خوا به ځي؟ په دنیا کې غټ او مالدار بنده ته څوک په اسانه نشي نږدې کېدی. په هغې باندې پیسه لګي. د بنده سټېټس، حسن او جمال ته ضرورت وي، لیکن الله تعالی ته د نږدې کېدو دپاره په دې کې د یو څیز ضرورت هم نشته. یو بوډا کس چې مخې د کوتونو نه ډک وي، نو هغه هم الله ته نږدې کېدی شي. دنیا والا به وایي چې ته خو لاړې بوډا شوې، تا ته د چا ضرورت نشته، دې په کور کې کېنوئ. بچی هم وایي چې ته په څه پوهېږې، تو چپ شه. لیکن هغه رب د یو بوډا دپاره خپل د رحمت جولۍ وغوړوي. که دنیا یې شړي، خو الله تعالی ورته وایي چې زه ستا رب یم، زه ستا په خوا کې یم، زه تا ته نږدې یم. چې د چا سره پیسه نه وي، نو خلک په دنیا کې هغه رستو کوي. هر بنده هغه شړي او عزت ورله څوک نه ورکوي. رشته داران ترینه هم ځانونه ناشنا کړي، بیګانه کړي چې داسې غریب دی او نه یې په سر باندې چت وي. لیکن هغه رب داسې نه دی. هغه وایي چې دا زړو جامو والا ما ته ډېر ګران دی، ته هم زما بنده یې. که څوک بدرنګه وي، نو هغه هم د خلکو نه مخ پټوي. څوک هغو ته کتل نه غواړي، هغه په معاشره کې نشي کېناستی. او هغه رب داسې کریم دی، داسې محبت کول والا دی چې ای زما بنده، هم ته زما بنده یې، ما ته پیدا کړې. نو کوم خوازی د رب د خپل رب نه؟ هغه قریب دی. او هغه په خپله وایي چې زه ډېر نږدې یم. په دنیا کې خلک چې کله په مشکله کې وي، نو خپل خپلوان او دوستان ترینه لري شي، لیکن د الله ذات داسې دی چې هغه هر وخت بنده ته نږدې وي. هغو له لږ آواز ورکړئ او بیا وګورئ. چې کله د دنیا پریشانۍ راشي یا مشکلات او تکلیفونه راشي، نو خپل خپلوان هم نظرونه واړوي، لیکن قربان شم د هغه کریم ذات نه چې داغونه همیشه خلق غافل وي. او چې مصیبت پی راشي او هغو طرف ته لاړ شي، نو هغه بیا هم بنده معاف کړي. او هغه څنګه ذات دی؟ د هر ذات نه بر ذات دی، اکبر ذات دی، او اکمل یعنی کامل ذات دی. هغه کریم ذات دی. داسې نه دی چې هغه نیک او پرهیزګار بنده ته وایي چې زه تا ته نږدې یم، بلکې هغه وایي چې هر بنده ما ته نږدې دی. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. چې کله زما بنده ما را آواز را کوي، نو زه د هغو آواز اورم او د هغو دعا قبلوم. هغه مجیب دی، جواب ورکول واله دی. د مجیب معنی ده چې هغه دعاګانې قبلول واله دی، اورېدو والا او پوره کول والا دی.
انسان که د الله نه وغواړي او هغو ته میلاو شي که نه، نو دا هم غټه کرم نوازی ده، ځکه چې الله تعالی توفیق ورکړی دی، ځکه چې الله تعالی د هغو دعا قبلول غوښتل، نو ځکه یې هغو له توفیق ورکړو، ګنې هغو له به یې توفیق هم نه و ورکړی، او هغه مجیب داسې پوره کول واله دی چې د هغو نه کله هم سوال کول غواړی نو کوی. ګورئ که یو انسان وي نو د هغو سره اپوینټمنټ جوړول وي، چې د چا په غاښ درد وي نو اوله هغو ته اپوینټمنټ جوړول وي، په تاسو باندې تکلیف وي او ډاکټر مو میاشت پس ګوري، او الله تعالی داسې نه وایي چې په تا باندې درد راشي تکلیف راشي نو هغه وخت به اپوینټمنټ درکړم، اوس خو لاسو نور خلق ګورم. نو سبحان الله، دا غونه ټول په یو وخت باندې غوښتی شي، هغه د چا په وختو باندې نه پریشانه کیږي. که څوک زموږ سره په خوا کې ملاس وي او موږ په تکلیف کې یو، نو بنده وایي چې هی دی اوس ولي راپاسوم، دله تکلیف نشم ورکولی، دی به ډیسټرب شي، لیکن الله تعالی ستاسو د بللو سره نه ډیسټرب کیږي. الله اکبر. او موږ دا هم نشو ویلی چې ټول خلک دا غونه غواړي، نو زما هغه به کله اوري، ما له به کله وخت راکوي. که ټول ترینه غواړي نو هغه د ټولو دعا په یو وخت اوري او د ټولو دعاګانې پوره کوي، نو هغه المجیب دی، جواب ورکولو واله دی. د هغو د جواب ورکولو انداز مختلف وي، کله هغه بنده له هغه شی ورکړي کوم چې بنده غوښتی وي، کله هغه د بنده نه مصیبت لري کړي کوم چې راتلو واله وو، نو جواب ورله ورکړي، لیکن هغه د دعا جواب ضرور ورکوي. د هغو خو نوم المجیب دی، ان ربی قریب مجیب. څومره ښکلی خبره یې وکړه چې هغه قریب دی، او داسې قریب هیڅوک هم نشي کېدی چې د زړونو په بیدونو باندې پوه شي، لیکن هغه داسې قریب دی. کله کله بنده داسې حیران وي چې زه خپله خبره څنګه وکړم، زه د خپل غم اظهار څنګه وکړم، زه خپله مسله په کومو الفاظو کې بیان کړم، زه ویلی نشم. اکثره موږ خلک په ویلو کې دومره ماهران نه یو، د لفظونو استعمالول موږ له نه راځي، لیکن الله سبحانه وتعالی ته د ویل ضرورت هم نه وي. هغه ته دا هم پته ده چې زموږ په زړونو کې څه دي، هغه زخم څومره ژور دی، هغه ته دا هم پته ده زموږ غم څومره دی، هغه ته دا هم پته ده زموږ مسله څومره لویه ده، هغه ته دا هم پته ده که موږ څنګه خبره د خولې نه وکړو او کو نه کړو. نو هغه وایي چې د الله سبحانه وتعالی نه استغفار کوئ، هغه طرف ته واپس شئ، هغه خو جواب ورکوي، یعنی هغه توبه قبلوي، او هغه ډیر نږدې دی، قریب دی. چې څوک دومره قریب وي نو بیا په بل چا پسې تلل چې ته زما پړوی جوړه شه، د پړوی ضرورت خو هله وي چې کله څوک لري وي، هغه خو لري نه دی، هغه خو دومره قریب دی، نږدې دی، چې کله بنده په بل بنده پسې ځي او ورته وایي چې ماله الله ته سوال وکړه، زه خپله معامله تا ته حواله کوم او تی الله ته حواله کړه، نو بیا د بنده په مخ کې د ایښودو څه ضرورت دی؟ چاته چې تا څوک دی نو هغه خو قریب دی، بیا هم موږ نه پوهیږو، او هغه خو مجیب دی، او بیا ولې ایمان نشته د الله په دې صفاتي نومونو باندې زموږ؟ قالو یا صالح، هغوی اوی ای صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، بے شک توی زمون په منس کې د امیدونو آسرا وړاندې د دینه، یعنی زمون ستانه ډیر غټ امیدونه وو چې د چا په برادرۍ کې یا فیملی کې څوک خيار وي، نو د ټولو دا غونه امیدونه وي چې دی به زمون نوم روښانه کوي، کارنامه به کوي، ډیر ښه کردار واله دی، اخلاق واله دی، ډیر عقل واله دی، پوهی واله دی. هغوی خبره منلی وه چی د نبی کردار، د هغوی اخلاق په ټولو خلکو کې ډیر ښه وو. نو قوم والا ورته وی چې زمونږ خو ستانه ډیر غټ امیدونه وو، اوس تا داسې خبرې شروع کړې او زمونږ ستانه ډیر غټ امیدونه وو، یعنی هغه په خپل قوم کې بے مثاله وو، ځکه چې د هغو ډیر ښه خصلتونه وو، د خلکو هغه ډیر زیات خوښ وو چې دی ډیر شریف او قابل دی، ذهین دی او ډیر صفتونو واله دی. دغه شان چې کله په مونږ کې څوک ډیر هوښیار وي، ذهین وي، او چې هغه بیا دین طرف ته لاړ شي، نو خلک وایي چې هی هی زمونږ خو ستانه دومره ډیر غټ امیدونه وو، تخ چې ته خو به ډیر غټ سړی جوړیږې، ته به ډیر ښکلی ډاکټر شوی وې، پی ایچ ډی به دې کړې وه، ساینټسټ به جوړ شوی وې، انجینیر شوی به وې، نو دا تو په کومه لاره باندې سر شوې کوم خوا لاړې؟ نو هغوی هم دغه خبره کوله چې ته خو ښه قابل وې، دا کوم طرف ته لاړې؟ الله الله دې شروع کړو. اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، هغوی خو کافران وو، نو داسې به وې. او زموږ حال دا دی چې زموږ سره قدر نشته چې دین دې څه شي، ځکه چې د دین زموږ سره هیڅ وقت نشته، هیڅ قدر نشته. زموږ دا خیال وي چې څوک د دین په طرف ولګېدو نو هغه خو بیکاره شو، هغه خو بیکاره کارونه کوي. اصل کارونه خو موږ کوو، لوی لوی او غټې غټې ډیګریانې اخلو، نو اصلي شی خو دا دی. نو هغې وې چې ښه، ته موږ منع کوې د هغې نه د چا چې به زموږ پلار او نیکو عبادت کوو؟ د دومره مودې راسې چې زموږ پلار نیکو عبادتونه کول، نو ولې هغوی په غلطه باندې وو؟ هغه موږ څنګه پرېږدو؟ صرف ستا په وینا باندې چې ته موږ منع کوې؟ ته خو په خپله ملا جوړ شوې، ته خو اوله ښه ښکلی قابل کس وې او اوس دې لارې ته راغلې، نو موږ ستا په خبره باندې د خپل پلار نیکو دین پرېږدو؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ قَرِيبٌ، نو مونږ په شک کې یو د هغه سیس په باره کې د کوم چې ته مونږ ته دعوت راکوې. مونږ په داسې شک کې یو، کنفیوزډ یو، چې مونږ بے قراره یو، بے چینه یو، مونږ په څه پوهیږو نه. قال یا قومی، هغوی ای زما قومه، ارأیتم، آیا تاسو سوچ کړی دی؟ ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، كچري زو عقيد خپل رب د طرفنا په واضح دلیل باندې يم او هغه مال رحمت را کړی وی د خپل طرفنا.
ومن ينصرني من الله ان عصيته،
نو بیا به زما څوک مدد کوي د الله په مقابله کې کچري زو نه فرمانی وکړم دا هغه؟ نو هغه وایي چې آیا تاسو په دې خبره سوچ کړی دی؟ کچری زو په بینه یم، دا بینه سو دی؟ دا واضح دلیل ته وایي کوم چې الله تعالی ایښی دی د انسان په فطرت کې، چې الله تعالی ستاسو رب دی. د حق پیژندل د انسان په فطرت کې دی، لکه څنګه چې یو کمپیوټر پروګرام شوی وي، هم دا شان الله تعالی د حق پیژندل په انسان کې پروګرام کړی دی. کچری زو په ښکاره دلیل یم، په فطرت باندې یم. و آتانی منه رحمه، او هغه مال رحمت هم را کړی وی، یعنی دا غیر پاسه الله تعالی مال نبوت هم را کړی وی. او کو دا غیر باوجود زستاسو په خبرو کې راشم، نو بیا به زما څوک مدد کوي د الله تعالی نه بچ کولو؟ کو چری زو دا غونه فرمانی وکړم، دلته زما ستاسو نه یو سوال دی. ان كنت على من ربي، هغه وایي چې کو چری زو یم په واضح دلیل د خپل رب د طرف نه، نو ولی هغه په شک کې وو چې زه په واضح دلیل یم او که نه؟ هغه داسې ولې وایي؟ نو هغه په اصل کې د هغوی د شک په باره کې خبره کوي. هغو ته وایي د دې یو مثال در لزو در کوم، لکه څنګه چې احمد دیدات وو، الله تعالی دې هغو له په جنت الفردوس کې ځای ورکړي. هغو یو ځل د مشرکانو سره ډیبیټ کوو، احمد دیدات ورته وي، دا ډېر غټ سکالر وو، چې فرض کړه مونږ اومنو چې آخرت نشته لکه څنګه چې تاسو وایئ، نو په ما خو به سو اثر پرې نه وځي، ټیک ده نه به وي. لیکن کچری واقعي اخیرت وي او زما خبره صحیح شي، نو بیا به ستاسو سره څه کیږي؟ نو دلته دا لفظ کچری چې استعمال شوی دی، نو د دې دا مطلب هرگز نه ری چې هغه په خپل په شک کې وو. دا پیغمبر هغوی ته وایي کچری ستاسو خبره صحیح وي، نو ما ته خو هیڅ فرق نه پرېوځي، ظاهره ده ما خو نیک کار کړی دی، لیکن کچری زما خبره صحیح شي نو تاسو به څنګه بچ کیږئ؟ ستاسو به بیا څه حال وي؟ ځکه چې هغوی وایي که نه چې مونږ په شک کې یو، نو ځکه ورته دی وایي چې کو تاسو په شک کې یئ او زه په ښکاره دلیل باندې یم او مال الله تعالی نبوت هم را کړی دی، او که زه د هغې باوجود د هغو نافرمانی وکړم، نو ما به بیا څوک بچ کوي د هغو نه؟
فما تزیدوننی غیر تخسیر،
نو نه شئ تاسو ما زیاتولی بغیر د څه نقصان نه. کچری زو داسې وکړم نو تاسو به ما بچ نه کړی شئ، بیا خو تاسو ما له د نقصان نه سیوا نور څه نه شئ راکولی، بیا خو به تاسو ما تباه کړی کچری زو دا غونه فرمانی وکړم.
و یا قوم هذه ناقه الله لکم آیه،
او ای زما قومه، دا د الله اوخه ده او ستاسو د پاره یو نخه ده ځکه چې هغوی د الله تعالی نه نخه غوښتي وه چې ته مونږ له یوه نخه راکړه د الله د طرف نه چې یوه اوښه راشي او راوزي د دې غر نه او معجزه تو راوړئ نو بیا به مونږ منو. او تاسو ته پته ده چې کله یو قوم معجزه وغواړي معجزه راشي او که هغه قوم ایمان رانه وړي نو الله تعالی بیا هغه قوم تباه کوي. مشرکین مکه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تویلی وو چې د صفا دا غر د سرو زرو کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه نو هغه له جبرائیل علیه السلام راغی او هغه ورته وی چې الله تعالی فرمایي چې مونږ به دا غر د سرو زرو کړو او د دې نفس کدی ایمان را نوړي نو مونږ به دی له هغه عذاب ورکړو کوم چې مونږ مخکې چاله ورکړی نه دی. او که ته دا خبره پرېږدې نو د دې په ځای الله تعالی ستا د امت لپاره د توبې دروازه کلاو پرېښودی شي چې ستا قوم کله هم توبه وباسي د مرګ پورې نو الله تعالی به یې قبلوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم توبه خوښه کړه او ورته یې وویل چې نه زو معجزه نه اخلم. نو قومونو به معجزې غوښتې لیکن د معجزو سره چا ایمان نه دی راوړی. د معجزې ضرورت نه وي چې کله نبی د دلیل سره خبره کوي نو هغه پوره وي. دې قوم معجزه غوښتي وه معجزه راغله لیکن دوی ونه منله او دوی ته وویلی شو فذروها تأکل فی ارض الله دا پرېږدئ چې د الله په ځمکه کې سریږي ولا تمسوها بسوء او مه تاسو رسوئ دې ته سو بدی یعنی دې له د بدی سره لاس مه ور وړئ فیأخذکم عذاب قریب نو او به نیسي تاسو د نږدې عذاب د دې په وجه به په تاسو باندې عذاب راشي که چېرې تاسو دې اوښي له لاس ور وړو د بدی سره دا د الله تعالی معجزه وه. دې ته به ناقة الله په دې وجه وي چې دا د الله تعالی د طرف نه راغلي وه د الله یوه نښه وه فعقروها نو هغوی ته یوه مسله پېښه شوه. یوه ورځ به د اوښي وار وو د اوبو د سکلو او په دویمه ورځ به د خلکو د سکلو وار وو د اوبو نو بیا به هغه په پټو کې سرېده. نو دا هغه شی دی چې اکنامس وایي چې د دې سره خو زموږ اکانمي خرابیږي نو هغوی هم وایي چې دا لاسو مصیبت دی یوه ورځ به دا اوبوس کې زموږ ریسورسز به کمیږي لکه نن چې زموږ خلک وایي چې بچی کم پیدا کوي نو کورنۍ به مو خوشحاله وي زمونږ خو به وسایل کم شي ځکه چې زمونږ دا خیال دی چې دا وسایل ګنې مونږ پیدا کوو. په تېره زمانه کې هم مونږ خلکو له رزق ورکړی دی او را روانو خلکو له به هم مونږ رزق ورکوو نو ځکه مونږ فکر ویسي چې زمونږ وسایل به ختم شي ځکه چې د هر څو مالک مونږ ته خپل ځانونه ښکاري. وسایل الله تعالی نه ورکوي بلکې دا خو مونږ پیدا کوو هغه به ختم شي چې دوی اخري چې آبادی سیوا شي نو په هر شي کې به کمی راشي چې الله تعالی یو کروړ له وسایل ورکوي نو ولې دوه کروړ له یې نشي ورکولی. نو هغوی پریشانه شو چې اوله به مونږ روزانه اوبو راایستې د کوی نه او اوس یوه ورځ لا پکې دا اوبوس کې راځئ چې دا مړه کړو نو د دې نه به دمه شو. نو هغوی ولګېدل او د هغې نه خپې پرې کړې چې دا به اوس شله شي ګرځېدې را ګرځېدې به نه شي او دی منه کړی شوي وو د دې خبرې نه چې دې له به د بدی سره لاس نه ور وړئ. نو بیا صالح علیه السلام وفرمایل فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام دوی ته د عذاب متعلق ویلي وو چې عذاب به راځي لیکن دوی دغو خبره نه اورېده. اوس تاسو فایده واخلئ په خپلو کورونو کې د درې ورځو دپاره ذلک وعده غیر مکذوب دا هغه وعده ده چې دروغ نشي کېدی. الله تعالی ورته د نبی په ذریعه وفرمایل چې کچری تاسو د اوخی ته ضرر یعنی تکلیف ورسوئ نو په تاسو باندې به عذاب راځي لیکن د دې سره پروا نه وه. نن هم کو چاته وایي چې په دې ګناه باندې جهنم دی عذاب دی لیکن د خلکو پروا نه وي لیکن چې کله الله تعالی د وی خبرې وعده وکړي نو هغه بیا پوره کیږي هغه بیا هسې د دروغو خبره نه وي. فلما جاء امرنا چې کله راغی زموږ حکم یعنی زموږ فیصله هغه درې ورځې تیرې شوې نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا نو الله تعالی نجات ورکړو صالح علیه السلام لا او هغه خلکو لا چا چې ایمان راوړی وو سره د خپل رحمت ومن خذی یومئذ او هغوی د هغه ورځې د عذاب نه د هغه ورځې د رسوایۍ نه هم بچ کړل او دا رسوایی د دنیا رسوایی هم و او د آخرت هم د دین الله تعالی هغوی بچ کړل دا د دنیا رسوایی وکنه کوم عذاب چې په هغوی باندې راغی او په آخرت کې به هم الله تعالی هغوی د رسوایۍ نه بچ کړي صالح علیه السلام او د هغو سره چې کوم ایمان واله وو ان ربک هو القوی العزیز بے شک ستا رب ډیر قوت والے دی طاقت والے دی دا غو فیصله څوک نشي منه کولی چې کله غو فیصله وکړي څوک دا غو نه تپوس کول واله نشته هغه ته څوک نشي ودری دی هغه ډیر طاقت ور دی غالب دی واخذ الذين ظلموا الصيحه نو اونی ول هغوی چا چې ظلم کړی وو یوې چغی څوک وایي چې دا د جبرائیل علیه السلام چغه وه داسې زبردست ګړزارې وو فاصبحوا في ديارهم جاثمين هغوی ډیر مضبوط کورونه جوړ کړي وو چې طوفانونه به راځي نو موږ به محفوظه یو نو په شپه شپه کې هر څو تمام شو ختم شو کوم ځای چې پراته وو نو د پاسېدو نه وو داسې چغه وه چې کوم ځای وو نو هلته پړ مخې راوغورځېدل چې سهار شو نو کلی ټول ختم شوی وو تباه شوی وو یو کس پکې ژوندی نه وو د انسان بس دومره اوقات دي چې هغوی د یوې چغې آواز هم نشي برداشت کولی د یوې چغې سره د هغوی دماغ اوشتېږي او د غوږونو پردې اوشتېږي مرګ ورله راشي چې کله هغه تیز آواز واوري چې د یو خاص حد نه تیز شي انسان ته ځان ډیر اوچت ښکاري هغو ته داسې ښکاري چې زه خو ډیر طاقتور یم لیکن انسان دې څه شی ډیر کمزوری دی د الله په مخ کې د انسان څه حیثیت دی الله اکبر کأن لم یغنو فیها هغوی داسې وو لکه چې چرته دلته آباد نه وو اوسېدلی نه وو هر څو وران شو او هغوی فنا شو ظاهره ده چې کله یو خار آباد وي او په هغې کې رونق وي ګرمه ګرمه وي شور او غوغا وي او اوس هغه داسې خاموشه شو لکه چې دلته څوک د سره اوسېدلی نه وو او تر نن ورځې پورې هغه ځای بیا نه دی آباد شوی هغه هر څه شته څوک ولې هلته نه ځي چې هغه کورونه او ځایونه قبضه کړي بس الله تعالی په داسې ځایونو او داسې کورونو باندې لعنت کړی وي ځکه چې مخکې راځي الا ان ثمود کفروا ربهم دا داسې غټ ګناه دی او د دې ګناه په وجه هغوی تباه شو الا واورئ خبردار شئ هغوی څه کړي وو د هغوی قصور څه وو چې داسې عذاب پرې راغی ځکه چې هغوی کفر کړی وو د خپل رب سره الله اکبر الا بعدا لثمود خبردار لعنت تی وي ثمود دپاره دا اعلان دی او موږ ته اورول کیږي چې واورئ چې څوک هم د الله تعالی سره کفر کوي نو بیا د داسې خلکو سو انجام وي او هم دا وجه ده چې هغه کلی بیا چرته هم آباد نشو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړی وه چې ای الله زما امت دغه شان په جمع چرته هم متبا کوي لکه څنګه عذابونه چې د تیرو قومونو باندې راغلي دي نو اوس تاسو په دنیا کې داسې عذاب نه وینئ ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو امتی دعوت دی او یو امتی اجابت دی مونږ چې یو نو مونږ امتی اجابت یو ځکه چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړی دی او دا نور خلق کوم چې مسلمانان نه دي نو دا امتی دعوت دی نو هغوی هم امتیان دي نو په دې وجه تباه نه شو لیکن په زړو قومونو داسې عذابونه راغلي دي مگر ها که اوس څوک د دې دنیا نه د کفر سره لاړ شي نو هلته به د هغوی دپاره د الله تعالی رحمت نه وي د رحمت نه به هغوی لرې وي لعنت به وي په هغوی باندې الله تعالی دې موږ له په ایمان باندې د ژوند تیرولو توفیق راکړي او الله تعالی دې زموږ ژوندونه په ایمان باندې ختم کړي الله تعالی دې موږ له په ایمان باندې ثابت قدمی راکړي زموږ اولادونو له زموږ را روانو نسلونو له زموږ خپلو خپلوانو له او زموږ ټولو خوږو امتیانو له ای الله موږ په ایمان وساتې او په ایمان باندې مو روچت کړې امین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوه واوري
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود